السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي. نن د دوشنبې ورځ ده، د مرغومي اجدي 15 د جنوري میاشتې 15 په پیل کې د دې ساعت خبرونه. ترکیه کې د ناقانونه کډوالو د نیولو په لړ کې پولیسو لږ تر لږه 99 افغان پناه غوښتونکي نیولي. ترکی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله پرون یک شنبه خبر ورکړی چې دغه کسان د شنبې په ورځ د ترکیې په ارزنجان ښار کې پر یوه لویه لار د تلاشۍ پر مهال په یوه لارۍ کې موندل سوي. دا لا څرګنده نه ده چې آیا دغه افغان کډوال به افغانستان ته ولیږل سي که نه، خو مخکې اکثر کسان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته استول سوي. د نیول سویو پناه غوښتونکو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي، خو اکثره افغان کډوال هڅه کوي چې د ترکیې له لارې ځانونه نورو اروپایي هیوادونو ته ورسوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وایي افغانستان لا هم د لوږې او خوارځواکۍ له لوړې کچې سره مخامخ دی. اوچا پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼه کې ویلي چې په 2024 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ وي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په وینا دوامداره مرستو ته اړتیا ده تر څو ډاډ ترلاسه سي چې کورنۍ کولی سي خپلې لومړنۍ اړتیاوې پوره کړي او په هیواد کې د لوږې مخه ونیسي. په افغانستان کې د لوږې او خوارځواکۍ د لوړې کچې په اړه اندېښنه داسې وخت شول کېږي چې د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د بېوزلۍ او بېکاري کچه لوړه سوې ده. ټاکل سوی د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی سبا سه شنبه 15 میلیونه ډالره لیلام کړي. دغه بانک په خپله ایکس شبکه کې له ټولو خصوصي بانکونو، شرکتونو او وړ پانګوالو غوښتي چې په دې پروسه کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دې اقدام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتل دي. دغه بانک په داس سال کې د 15 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان کړی چې پرون د کابل په شهزاده سرای کې 1 امریکایي ډالر په 90 افغانۍ او 80 پوله تبادله کېدی. سپینې مڼۍ پرون یکشنبه وویل دا مناسب وخت دی چې اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات محدود کړي. دا په داسل کې ده چې د اسرائیل رهبرانو یو وار بیا د فلسطینیانو په دې قلمرو کې د واکمنې توندلارې ډلې حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو د شدید کولو خبره کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر له مخې په غزه کې د دې جګړې نن 101 ورځ ده او دا څرګندونې د دواړو نږدې متحدانو ترمنځ زیاتېدونکي اختلافات څرګندوي. په همدې حال کې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله ډلې د میزایلو په حمله کې د دو اسرائیلي ملکیانو تر وژل کېدو وروسته پرون هم د اسرائیل جنگي الوتکو په لبنان کې ځینې اهداف وویشتل. د ډزو دغې تبادلې اندېښنې ولاړې کړې چې د غزې ناکراري شایي ټول سیمې ته جګړه پراخه کړي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر 9 چې په غزه کې جګړه پیل سوې تر اوسه 23,918 کسان وژل سوي او 13,000 زیات نور ټپیان سوي دي، خو خپلواکو سرچینو دغه ارقام تایید کړي نه دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه د حماس توندلارې ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. انقری پرون اعلان وکړ چې د 9 ترک سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې یو وار بیا د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو پر اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي. د ترکیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په اعلامیه کې ویلي د ځان د دفاع له حق سره سم یې د عراق او سوریې د شمال په ځینو برخو کې د وزارت په وینا پر تروریستي اهدافو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې 9 سرتیري تیره جمعه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا پی کی کی له غړو سره په نښته کې وژل سوي وو. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې ترکیې ادعا کړې چې ویشتل سوي 24 اهداف هغه کورونه او د ګازو فابریکې وې چې د کردانو د کارګرانو ګوند یا پی کی کی کارولې. ترکیه دغه ګوند یو تروریستي سازمان ګڼي. د پی کی کی وسلول له 1948 میلادي کال راهیسې د ترکیې د دولت په وړاندې جنګیږي. پرون هم ترکی رسنوی خبر ورکړی و چې انقره د شنبه په ورځ د سوریې او عراق په شمال کې د پی کی کی ګوند 45 اهداف ویشتل دي. د بریتانیا د استخباراتو د راپورونو له مخې د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه به د روسیې پر روغتیایي خدماتو هم اغیز وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل چې روسي ملکی وګړي په خپل هیواد کې د جګړې اغیزې د روغتیایي خدماتو د کموالي له لارې احساسوي. د دې وزارت په وینا د روسي روغتونونه د درملو لکه انټي بایوټیکونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. روسي تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښوولی. پر اوکراین روسیه د غیر مهاجر غل څه وخت وروسته دوه کاله پوره کیږي. د څه باندې اتیا هیوادونو استازی د سویس په داوس ښار کې د اوکراین د سولې پر فرمول بحث کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اگنازیو کاسیس د یکشنبې په ورځ رسنیو ته وویل هدف دا دی چې له روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل له روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیه دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی لخوا مطرح شوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنگ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. تمه ده د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن دوشنبه دې غونډه کې د ګډون لپاره د سویس داوس ښار ته ورسیږي. د هندستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالي کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی وو او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه 15 توپونو و 50 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پورې په بنګلور کې کیږي. خبرونه مو د سهار د 6 بجو په خبرونه کې واوریدل. د دې وساته خبرونه په راپورونه کې اوري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې زرګونه لاری غذایی مواد هر میاشت لورو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي.
موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
ګڼ خبریالان او نور فعالان وایي چې په اسپانیا کې د قبولي اسناد لري خو لا هم لږ ډول سوي نه دي. د ترانزیتي مالونو پر مخ د تورخم لارې تړل کېدل په افغانستان او پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمنوي.
پډرور غریب خدا مجبور دی چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. که دلته په 0 پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزه ورته لګی او فری ورته لګی، بس ډرور ته به هیڅ تکلیف نه.
نورستان کې د ګڼو کانالونو او بندونو په اړه اوري.
د نورستان ولایت په نهو بیلابیلو ولسوالیو کې څه باندې 1,000,000 افغانۍ په لګښت سره بندونه او کانالونه جوړیږي.
ایران هغه دوی خبریالان خوشی کړی چې د مهسا امینی د وژنې په اړه یې عکسونه او راپورونه خپره کړي وو. د خپرونې په دویمه نیمایي کې د هیلو وړانګې راډیوي ډرامې بله برخه خپرېږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر میاشت 8,500 لاری مواد د افغانستان لورو پرتو سیمو ته لیږدوي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د لورو پرتو سیمو اړو کسانو ته د مرستو رسولو هڅې نسپموي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د افغانستان څه باندې 9 میلیونه وګړي دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا اړتیا د ژمي پر مهال لا پسې زیاته سوې ده. صفی الله ستنگزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دوی غذایی مرستې به د ژمي پر مهال له لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. ډبلیو ایف پی یکشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په غور کې یوې لرې پرتې سیمې ته د موادو د انتقال یو ویډیو خپره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل بیان کې ویلي دا لارې څو ورځې په سابل عبورو لارو مزل کوي څو اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ډبلیو ایف پی ویلي هر میاشت په غرنیو او سابل عبورو سیمو کې د 2,500 لارې مزل کوي څو ډاډمنه کړي چې اړمن خلک له مرستو پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي تیر 2023 کال د افغانستان ګوټ ګوټ کې اړمنو خلکو ته 3.5 لک ټنه غذایي مواد رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان څنګه د موادو د لیک دی لوجستیک د برخې مرسیال بشارت احمد د موادو د لیک باب پیو پیغام کې ویلی موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشر پالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي. موږ په بیړنیو حالاتو کې د دغو خدماتو رسولو ته ژمن یو. زموږ په هڅو سره غذایي مواد هغو ته چې اړتیا ورته لري په وخت رسیږي. افغانستان کې د لرو پرتو سیمو اکثر لارې د ژمي پر مهال د واورې د اورښت په خاطر ډېر وخت تړلې وي او اړمنو ته په وخت مرستې نه رسیږي. ډبلیو ایف پی مخکې خبرداری ورکړی و چې تېر کال د کافي بودیجې د نشتوالي په سبب دوی د مرستو کچه راټیټه کړه. اوس دوی یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. ډبلیو ایف پی ویلي اړمنو ته د مرستو رسولو په خاطر د ژمي په اول فاز یا برخه کې 6 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د لکونو افغان کډوالو راستنېدو خوراکي مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاته کړې او مرستندوی ټولنې وایي که لازمه بودیجه په واک کې ورنه کړل شي ستونزمنه به وي چې د لا زیاتې لوږې او بشري بحران مخه ونیسي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
په افغانستان کې دننه او بهر په لسګونو خبریالان او نور فعالان چې اکثره یې ښځې دي وایي چې هسپانیا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري خو له 2 کلونو راهیسې په کې کوم پرمختګ نه لیدل کیږي. دوی ادعا کوي چې د کوډ نمبر او د مرکې لپاره برېښنالیک هم ورته راغلی خو بیا هم په افغانستان، ایران او پاکستان کې په بې برخلیکه حالت کې شپې سبا کوي. عبیده سپوږمۍ تفصیل لري.
هر لحظه مرگ و خطر و خوف است چون حال
دا 25 کلنه افغانه میرمن چې خبریاله ده د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې غړې او د ښځو د حقونو ملاتړې ده وایي چې له تیرو 2 کلونو راهیسې له سختو حالاتو سره مخ ده. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې همدې ستونزې له امله یې د پناه غوښتنه کړې خو په تېر 1.5 کال کې یې په کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی. دا میرمن وایي چې د هسپانیا په بلنه پاکستان ته تللې وه خو د پاکستان د لنډمهالې حکومت له پرېکړې وروسته چې له پاکستانه یې بې اسناده کډوال ایستل بیرته کابل ته ستنه شوې او اوس په پټه ژوند کوي.
یوه ستونزه دا ده چې زه ځاني امنیت نه لرم او وایم چې اوس به طالب راشي او ما به یوسي. زه له خپلې کورنۍ څخه لرې ژوند کوم. د ښځو د حقونو ملاتړي د ژورنالیستي او ورزشکاري په توګه زه دا غوښتنه کوم چې زما قضیه دې وڅېړل شي تر څو زه مناسب امنیت ولرم
تا از همیت درست برخوردار باشم.
سنم کبیری چې د ښځو د حقونو یوه افغانه فعاله ده هم وایي چې د څه باندې 1 کال راهیسې په پاکستان کې بې برخلیکه ژوند تیروي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل کومې ادارې چې هسپانیا ته یې د دوی د لیږد چارې پر مخ وړلې د مالي ستونزو له امله وتړل شوه او اوس نوموړی او لسګونه نور سخت او بې برخلیکه ژوند تیروي.
پخوا به د تی وای تی ادارې کارونه او قضیې بشپړولې او خلک یې بهر ته لیږل خو د ادارې ستونزې پیدا کړې او اوس د مالي ستونزو له امله دغه اداره تړل شوې او یو شمېر خلک بې برخلیک پاتې شول. د انتظار موږ له ډېرو روحي او رواني ستونزو سره مخ کړو. کار نشته، روزګار نشته، زموږ ماشومان زده کړې نشي کولی.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې هم افغان خبریالان او فعالان له ورته برخلیک سره مخ دي. زهرا عزیزی خبریاله او مدني فعاله ده چې دا مهال په ایران کې د هسپانیې ویزې ته انتظار باسي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
در اینجا ما تنها نیستم بلکه خبرنگارهای دیگری هم هست.
دلته زه واسه نیم، دلته نور خبریالان هم شته چیز ما پسیر پا دی حالت کدی او مقل دی روستون زو سره لسه و گریوانیو. مونگ نه واسه دی اسپانی سفارت تا بلکی نور و سفارتونو تا هم مراجع کدی. هغوی هم مونگ پتا مپریخیو او هیچ پر مختق نشته.
په ایران کې میشتي او افغان خبریال امید پویا چې ځان په دغه هیواد کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون مشر معرفي کوي. ازادي راډیو ته وویل
د 40 یا 50 څخه زیات خبریالان دي. لا هم مخ په زیاتېدو دي. د هغو شمېر چې ستونزې یې درلودې بېرته افغانستان ته تللي او نیول کېدلې جلا مسله ده. تر 30 زیاتو کسانو د هسپانیا له سفارت څخه د کوډ شمېرې ترلاسه کړې. له بده مرغه د دوی په کارونو کې هېڅ پرمختګ نه ده شوی او ډېره موده پرې اوښتې. زه فکر کوم چې په ایران کې د هسپانیا د سفارت کار ډېر ورو روان دی.
مخکې تر دې هم په امریکا، کاناډا، بریتانیې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو درلودونکو زیات شمېر کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې مقصد هیوادونو ته د دوی د لیږد په بهیر کې د ځنډ له امله شکایتونه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په لسګونه زره افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او بیکارۍ د ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او په بېلابېلو هیوادونو کې د پناه اخیستو په موخه د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي، چې یو شمېر یې اوس هم مقصد هیوادونو ته د تګ په تمه دي او ځینې یې د کوربه هیوادونو له پرېکړې وروسته بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. له دې سره هم مهاله بیا له پاکستان او ایران څخه د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو بهیر زور اخیستی، چې دغه افغان کډوال یې نور هم اندیښمن کړي او غوښتنه کوي مخکې له دې چې دوی افغانستان ته ستانه کړل شي، د دوی د پناه غوښتنې کیسو ته دې زر تر زره رسیدنه وشي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت مخالفو وسلولو جبهو په دې وروستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا کړې دي. د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالفې وسلولې ډلې ادعا کړې چې په تیرو دریو ورځو کې د طالبانو د حکومت پر ځواکونو څلور بریدونه کړي. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې هم د طالبانو پر ضد د یوه برید خبر ورکړی دی.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم د طالبان حکومت و مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپلو وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعاوې کړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د سې شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې دغې جبهې په یوه شپه او ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 11مه هم ادعا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسله واله جبهه هم ادعا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چریکي برید کې د طالبانو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله واله مخالفې جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوایي کې د طالبانو سرتیري یا چارواکي په نښه کوي. موږ د دوو کلونو څو میاشتو په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کومه سیمه هم نه ده نیولې.
شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یوه راپور کې ویلي وه چې په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله واله ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهه تر ټولو مخکښه ښودل شوې. په ورته وخت کې کابل د نوي زیږدیز کال په لومړیو ورځو کې تېره اونۍ د دریو چاودنو شاهد و چې د طالبانو حکومت لخوا د ورکړل شویو شمېرو پر بنسټ په دغو چاودنو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان ولایت څنګ کې د دوو بریدونو مسؤلیت منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په ټول افغانستان کې د امنیت د تامینولو ادعاوې کړې، خو وخت په وخت د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو د چاودنو او بریدونو راپورونه ورکول کېږي.
د ازادۍ راډیو په خپرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
او سم د سیمې په اړه د ایران قضایه قوې د دوو زندانی سویو شیزنه خبریالانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. الهام محمدی او نیلوفر حمیدی د یکشمې په ورځ تر 1 میاشتو بند تیرول وروسته په موقته توګه خوش سوي دي. د ایران دغه دوی ښځینه خبریالانې د ماسا امینی د وژل کېدو پوشش لکبله نیول سوي وي. تفصیل له صفی الله ستانکزینه اوري.
الها محمدی او نیلوفر حامیدی هغه ایرانی خبریالانی دي چې هر یو په 12 او 12 کلونو بند محکوم وي او د یک شمه پرز د وسیقې په مړ په موقته توګه له ایوین زندانه خوشی شوي. په خوال رسنیو د دغو دوو خزینه خبریالانو د خلاصون یو ویډیو خبره شوې چې په کې خپل دوستانو او کورنۍ سره روغ باړ کوي. ایران دولتی رسنیو دغه واد د قضایا خو په حواله د خبره مورکړه چې د خزینه خبریالانی به هر تلتلو منه دي. د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د ایسنا خبری آژانس له قوله راپور ورکړی چې نیلوفر حامیدی او الها محمدی د استیناف محکمې تر پریکړې پورې هر یوه د 10 میلیارد تومنو په ضمانت له زندانه بهر دي. دا دوه ایرانی خبریالان د هغه څه لپاره چې د امریکا له متحدو ایالتونو سره همکاري او د رژیم ضد کمپاینونه بلل شوي بندیانې وي. الها محمدی او نیلوفر حامیدی تیر کال په ایران کې د هغو لاریونو په ترڅ کې ونیول شو چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته پیل شوي وو. د شرق ورځپاڼې خبریالې نیلوفر حامیدی د مهسا امینی د مور او پلار عکس په داسې حال کې اخیستی وو چې د تهران په روغتون کې کوم ماته تللې لور مهسا امینی غېږ کې نیولې وه. په خواله رسنیو کې دا د مهسا امینی اړوند پېښې لومړنی انځور او د نیلوفر حامیدی وروستی پوسټ وو. همدارز د هم میهن ورځپاڼې خبریاله الها محمدی هم سقز ښار ته تللې وه او د مهسا امینی د جنازې له مراسمو راپورونه ورکول. دا خبري پوښښ د اغلی محمدی د نیولو لامل شو او په هغه وخت کې لاریونونه په بېرحمه توګه وځپل شول. د ایراني رژیم لخوا د نیلوفر حامیدی او الهي محمدی نیولو هم پراخ کورني او بهرني غبرګونونه وپارول. د نړیوالو له بیا غوښتنو سربېره دو خبریالانو 10 میاشتې بند تیر کړ. په ایران کې د 2022 کال په سپتمبر کې د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی مړینې په دې هیواد کې پراخ لاریونونه وپارول. لاریونونه په سختۍ د پولیسو لخوا وځپل شول او په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان د راپورونو له مخې ووژل شول او په څه باندې 130 ښارونو کې هم شاوخوا 9000 کسان بندیان شول.
د ترانزیتی مالونو پر مخ د تورخم د لارې تړل کېدلو په افغانستان او پاکستان کې سوداګر او ولسی خلک زیانمن کړي. د غلار د شنمې پرز د دې لپاره و تړل سو چې د پاکستان سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه کوله. مخکې د موافقې له مخې افغان موټر چلوونکو کولای سوی چې له پاسپورت او ویزې پرته له خپلو بار وړونکو موټرو سره پاکستان ته تګ راتګ وکړي. دا هم د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبریال راپور.
د پاکستان کاسټم او وفاقی تحقیقاتی ادارې اف آی اے د جنوري 14 نیټې رئیس په تورخم دروازه افغان ډرورانو لپاره یو وار بیا د پاسپورت او ویزې شرط لازمی کړای. د دوی ګاډي ریسار کړي او له بغیر سفری اسناد پاکستان ته نه راپرېږدي. افغان طالبانو هم د تور تګام پورته کړی او پاکستانی ډرورانو او ګاډو ته اجازه نه ورکوي چې افغانستان ته ورداخل خلشی. د سفری اسنادو د کښالې لامل د تورخم دوار غاړو ته د مالونو ډک پسلګونه گاډي ولاړ دي او دوار خیز تجارت ور سره ودرېدلای. په تورخم کې یو سوداګر او د کاستم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وای چې زیاتره سوداګرو د تازه میوه او سبزیو گاډي دوار خو ته بیرته وګرځول او اوس به د مالونو په نیمه بیا خرڅوي.
کوم فروټ سبزی چې واپس شي نو دا بالکل خرابږي. بیا چې واپس دا منډی لاړ شي دا منډی کې څوک نه اخلي. که اخلي په نیم ریټ باندې اخلي نو په نیم ریټ باندې به خرڅوي او نو کرایه به مخامخه گاډي والے لورکې چې تورخم لاړ شي بیرته راشي. اتیا فیصد دا چانس دی چې دا په دې تجار باندې دا هر څه چې کوم نه کنه دا تاوان شو. په هر څومره مال د لوټ کړی نو دا تقریبا چې د ځان باندې تاوان وګړي. نه ډرایور اعتراض کا، نه ایکسپورټر اعتراض کا، نه کلیرنګ ایجنټ اعتراض کا. ویزې خلاف نه دی، دوی ویزې په حق کې دي. خو د ویزې چې کوم شرطونه دي او کومه خرچه پیسې په لګي او هغه ته مشکلات دي پکې ټایم په لګي بس دا ختم کا. به 0 پوینټ د ویزا ورته لګي. خو ډرایور غریب خدا مجبور ده چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. که دلته په 0 پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزا ورته لګي او فری ورته لګي بس ډرایور ته به هیڅ تکلیف نه.
په تورخم کې یو بل سوداګر او ترانسپورټر ایمل خان وایي چې په کار ده دواړو خواوو چارواکي د غستون زاد خبر وته مسافرو لاره هوار کړی.
ډرایوران پر روډ باندې ګاډي ولاړ دي، ډېر تکلیف کې د افغانستان په خاورې باندې پاکستانیانو ډرایورانو ته ډېر تکلیف دی، او د پاکستان په خاورې افغانانو ډرایورانو ته تکلیف ډېر دی. په کار چې دا تکلیف ختم شي او دا سره کینی هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګي، نو زه دا دواړو ملکونو نه دا سوال کړم چې توقع لرم چې دواړه سره کینی په دې باندې بیٹکو کا تورخم کې چې څومره ډرایوران دي، د افغانستان ډرایوران دي، او پاسپورټونه ټول ایکسپایر دي. د بد مرغه د پاکستان حکومت هغوی ته ویزې نه ایشو کوي. دا کوم ای ویزا چې دا آنلاین ویزا چې کله دوی اپلای وکا بیا ټریکنګ آی ډی راشي، نو په هغه کې دوه مهینې مو لګي، درې مهینې مو لګي.
د جنوري په 15 نیټه هم په تورخم کې دوه اړخیز تجارت په ټپ ولاړ دی، او تر اوسه په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې او ناسته نه ده شوې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت په امر یې څو سواري افغان ډرایورانو او ناروغانو ته د بغیر پاسپورټ او ویزې پاکستان ته د ورداخلېدو اجازه ورکړې، خو اوس یې یو وار بیا ترې دا سهولت اخیسته. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاد تجارت او صنایعو ګډې خونې د ریکارډ تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارتي حجم څه باندې 2.5 اربع ډالر ته رسېدلی و، خو بیا د مختلفو وجوهاتو له امله مخ په ښکته روان شوی او په تیرو څو کلونو کې خواوشه 800 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې، او دې لاندې بغیر پاسپورټ او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
لشخړو،
ل اعتراضونو،
ل بازارونو،
ل لوبغالو،
ل نړۍ.
خبرونه او راپورونه لومړی ل ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. په نورستان کې د طالبانو چارواکي د دې ولایت په 9 اداري واحدونو کې د څو بندونو او کانالونو د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د دې په وینا د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په 9 اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه جری بزمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونی او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري د داخلي بودیجې څخه د نورستان ولایت په 9 بیلابیل ولسوالۍ کې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي، چې له جملې څخه د نورستان ولایت په 3 ولسوالیو کې د یو لټ مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخونزاده له لوري عملا چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکو هم خوښتي چې په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی راته وویل په ولایت کې ډیری کسان بیروزګار دي، او د نوو پیل شوو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه ورسیږي، او له بل پلوه به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو سل کلی کانال په نوم باندې یو کانال وو، تقریبا 3.5 میلیونه په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو کیندې په خوانه داسې پروژې هم پلې شوې نه وو، نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی، نو دا ځمکې دې لاندې راځي، تقریبا سل کلی پایوکابات، شهر نو، پمارا او برکلی، ډیر نفوس دی لاندې استفاده کوي.
د د نورستان په نهو اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکو د پوخا په څیر شکایت کوي چې دوی مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو له پامه غورځولي او تر اوسه یې په ولایت کې داسې کوم کار نه دی شوی چې ورسره یې ستونزې هوارې او په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
آزادی رادیو ټول کارکونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم. زه جنیز محمد خبره کوم. د وازګار ولسوالۍ څخه دا پاکستان یو دهشت جوړ کړی دی. هغه خلک چې سنات کارتونه دي څلور اویا غوامې د پلورو راشن کارتون او دا شیان لري، خو دغه باوجود څو داسې یو دهشت جوړ کړی دی. سټور خلک نیسي 50,000 10,000 100,000 دا نفر هغه جنوري سر کارتونه جنوري او خلک یې مجبوره کړي دي. خلک دېرته نه پرېږدي. تاسو راډیو په توسل سره د وزیر اعظم له چیف آرمی اسټاف او نورو سیاسي ګوندونو څخه دا خواهش ده چې دا ظلم دې ودروي او دې ظلم څخه دې لاس واخلي. تاسو راډیو په توسل سره دغه پیغام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زدر ډټور کډرمن اردن کارکونکو ته سلامونه وړاندکم. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه. دا چې پاکستان په تیر میاشت کې دا چې پریکړه کړې چې ټول هغه کډوال په خاص توګه افغانان کډوال چې دغه د خپل سیمې څخه په زور هړي نه نه ټایم دا د پوره سوې ده. شاید په دې څو ورځو کې دوی عملیات پیل کړي. زما په فکر باندې دا یو سخت ظلم دی، یو سخت جفا ده چې دوی د افغانستان سره کوي. د یو اوریدونکي یا د یو افغان په هیڅ باندې زه پر اسلامي امارت باندې دا غږ کوم چې کوم هغه د دوی کډوال چې دلته زموږ په سیمه کې پر سرحدو باندې هم دی، خو د افغانستان په سیمه کې ځینې د هلمند په سیمه کې او ځینې په هغه خوست و هغه ولایتونو کې څهسته دلته د دوی پاکستاني ډېری خلک شته چې دلته دوی مځکې او جایدادونه لري. نو د دوی څخه مې دا غوښتنه ده چې دغه هم هغې خواته ورواړي د اسلامي امارت د مسؤلینو څخه دا هم دلته پرېنه ځکه چې د دوی زموږ کسانان هلته نه پرېږدي. نو دوی هم دلته چې دي دا رسمي شناختي کارتونه یا هغه پاسپورټونه چې دي نه لري دلته زیاته راک لرم په دې سیمه کې ژوند کوي. نو طالبانو د مسؤلینو ته مې غوښتنه ده چې دا هم باید ورته واړوي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. په سوداګرۍ او کاروبار کې نوښت او ابتکار د پرمختګ لامل کیږي. نن ورځ سوداګر په رقابتي چاپیریال کې کار او فعالیت کوي او دا مسله د خلاقیت او نوښت اهمیت نور هم روښانه کوي. نوښت عالی او ښه نظرونه رامنځته کوي او کولی شي دا نظرونه په حقیقت بدل کړي او په دې توګه نویو فرصتونو ته لاره پرانیزي. نو راشئ او په خپل ژوند کې له نوښت او ابتکار څخه ګټه واخلئ ترڅو پرمختګ وکړئ او له نورو څخه جلا او ځانګړي واوسئ.
السلام علیکم. هدا ګرځند هوټل لخوا درته کراغلاس وایم. په خیر راغله شیر زمانہ.
خیر دې نصیب شه. خیر وسه. نام خدا څومره ښه نه وخت دې کړی استاد. په موټر کې ګرځند هوټل زما خود دا کار ډیر خوښ شو. داسې موټر مې خارج کې ډیر لیدلې. دلته زمونږ او ستاسو په وطن کې دا نوی کار دی. آفرین دی وی.
ستړی مو شه شیر زمانہ. سترګې مو روښانه. څنګه داسې ناڅاپه راغلی؟ باید مخکې دې خبر کړي وای کنه چې ښه تود هرکلی مو درته کړی وای.
خیر اوسې ملک صاحب، زه خو څه مېلمه نه یم چې هرکلی مې وکړ. دا خو زما خپل کلی او کور دی.
ستړی مه شه شیر زمانہ، په خیر راغلی.
خیر اوسې حاجي صاحب.
کور
مو ودان اوسه.
خدای چې په خیر سره خپل وطن ته راغلی شیر زمانہ خانه.
خیر اوسې دلاور کاکا. او هو نام خدا، دا واټر پمپ وګوره. کوټه مو ورته جوړه کړې ده. واه واه، بیخي د نه منلو خبره ده. د دې ودانۍ له دیوالونو ښکاري چې په ټول ولایت کې به بله داسې ودانۍ نه وي. ډېر ښه کار مو کړی دی. ولې ودانۍ ده والا؟
راځه راځه، ته یو ځل له نږدې وګوره، خوښه به دې شي.
ولې نه ملک صاحب، در مخکې شه، دا ځای خو دې کتلو دی والا.
ماشاء الله، په دومره وخت کې چې زه نه وم ډېر پرمختګ مو کړی دی.
سنگینه، لکه چې تم بل چیرته وې؟
ماسوسی او سیمینار ته لیږلی وم، دا ډېره موده له کلي نه لرې وم. ایله دا پرون وزګار شوم، هغه د چا خبره ډاک لاسونه راغلم.
آفرین سنگینه، ښه ده چې په خیر سره بیرته راغلې زویه.
مننه ملک صاحب.
د خوشحال خیلو د خلکو مې اتفاق او اتحاد ډېر خوښ دی. ډېر د کار خلک یاستئ، خدای مو آباد اله. چې د کوم کار لپاره اراده وکئ خامخا ترسره کوئ.
مننه شیر زمان جانه، کور ودان.
نورې خبرې به بیا وروسته کوو، تاسې راځئ چې یو ځل د ودانۍ وګورو.
سمه ده. ماشاءالله، کاریګر خو مو ښه تکړه خلک دي. دا د نختر لرګي چا راوړي؟
یو چا مې پیسې وې، په بدل کې مې دا لرګي ترې راوړل او سلامت ته مې ورکړل. بس هغه خپله برخه مې ادا کړه.
زما په نظر کې په ټوله ودانۍ کې د نختر لرګي وکارول شي ښه به وي.
او له دې لرګیو نه ښکلې کړکۍ او دروازې جوړېږي. بله دا چې ودانۍ ورسره ډېره ښکلې ښکاري.
زه خو وایم په ټوله ودانۍ کې یو ډول لرګي ولګوئ. خدای لوی دی، همداسې نور لرګي به مو ورته پیدا کړو.
رښتیا وایي
والا، سمه خبره دې وکړه.
درځئ چې مخکې لاړ شو. دا تیږې مو څومره ښې لګولې؟ دا مو له کوم ځای راوړي؟
دا تیږې مو له ډېر لرې ځای راوړي دي. ولې تیږې دي؟ د سنګکارۍ لپاره ډېرې ښې دي. د شاوخوا سیمو خلک ټول همدې تیږو نه کار اخلي. رنګ یې هم ډېر ښکلی دی.
رښتیا هم همداسې ده. زه به مې پلار ته ووایم چې د همت کور ته همداسې تیږې راوړي.
څه ملک صاحب، همت ته کور جوړوي؟
هو، پلار مې غواړي زموږ د کور تر څنګ همت خان ته یو وړوکی کور جوړ کړي. همالته به پکې بېغمه اوسېږي.
د ملک اظهر خان د کور ودان، دا خو یې لوی کار ته ملا تړلې ده. باید ښه ته ښه وویل شي.
خیر اوسې ملک صاحب، اوس نو راځئ هلته یو پنجه سره کینو.
درځئ په خیر سره. هله،
باور وکړئ دلته راتګ راباندې د مور د ناروغۍ تشویش هېر کړ. زه ډاډه یم چې د دې ځای فضا به نوره هم ښه شي.
شیرزمان خانه، ته راځه دې خواته کېنه زویه.
خیر اوسې ملک صاحب. اوهو، دا زرنج دی چا دی؟
دا زما دکان دی صاحب.
ښه شو چې بایسکل دې په زرنج بدل شو. هغه د انډیوالانو ګرځنده هوټل مې هم ډېر خوښ شو. جالبه نه وخت یې کړی دی.
خیر اوسې، کور ودان.
استاد فیروزه، دا خو کلی دی، څنګه د کاروبار دې پکې چلیږي که نه؟
کله کله کلي ته راځم، خو ډېر وخت په ښار کې کار کوم. هلته ښه دی، چلیږي، مشتریان لرم.
غم مه کوه، دلته به دې هم کاروبار ښه شي له خیره سره. په دې نږدې ورځو کې زما د فلم جوړولو کارونه هم شروع کیږي. هم به په فلم کې کار راسره وکړي، هم به درنه ډوډۍ اخلم او هم به دې د موټر کرایه درکوم.
شیر زمانه، دا دې خیالي ملوی سړی شو، اوس له خیره سره فلمونه جوړوي.
رښتیا؟ تو اوس په رښتیا فلمونه جوړوي؟
او یاد خو مې کړی دی، څه موده مې په ښار کې د فلم جوړولو درسونه هم ویلي.
وا څومره ښه. حاجي صاحب، مخکې مې درته ویلي وو چې خیالي ګل ډېر فعال ځوان دی، راتلونکی یې انشاءالله روښانه دی.
اوس به دې خوښ شم فیروزه، داسې کانه در باندې وکم چې د ټولو خلکو د خندا شي. چې دا دوا دې په خوړو کې واچوم نو اله به درته خوند درکړي. اول به یې د وریجو په دې کې واچوم. داسې چې څوک مې لاولې ویني؟ نه نه، ټول د شیر زمان خواته راټول شوي دي. ته صبر چې د دې دیګ سره پورته کړه. څومره ګرم دی؟ ته صبر چې دغه دیګ کې واچوم. دا دی، دا خوش. ته صبر چې په ټولو دیګونو کې واچوم. زه دومره بسته.
چنار ګلا، ستا خواړه تیار دي؟
او پخلی مې تیار دی، خو زما کتغ لږ دی. ګمان نه کوم چې ټولو ته به بس شي.
غم به نه کوې چنار ګلا، څه خواړه چې ستا شي او څه زما شي نو ټولو ته بس کېږي له خیره.
کور دې لږه لې ډک شه، په دې کار خو دې بیخي زما عزت خوندي که. خیر اوسې.
زه به نو په ټولو یو غږ وکړم چې د غرمې ډوډۍ ته تیار شي.
سمه ده.
والکو ډوډۍ تیاره ده، هله نو کار مو بس کوي. ښه نو شیر زمان خانه، تاسو خپل لاسونه ووینځئ چې ډوډۍ وخورو.
نن په داسې سزا درکم چې د ټولو په مخ کې دې شرمنده کړم. تا زما روزي کې لاغته وهله، اوس به تا ته هم خوند درکړي.
غونچا ګولا راشه، د ډوډۍ په تیارولو کې راسره مرسته وکړه.
وایم دا به دسې درغلم، غم به نه کوې. ګوره
دسترخوان هوار کوي. اله شاباس. او غونچا ګوله، زرنج ګوله، دا د وریجو خوري ها خواته کېده. ګورئ، څوک چې ډېره ډوډۍ خوري یوازې دې کېني، څوک چې کمه خوري په غوري د دوه دوه کسان کېني. ډوډۍ ډېره ده، چوټ مه وهئ.
وادکه زما د کمرې مخې ته مه راځه، لږ لار راکته.
یو خو ستا له دې ویډیو نه ډېر پتنګ څه ته مو مړې شمارې ظالم.
ښه ده چې د استاد فیروز هوټل شته، کنه دومره ډېرو مېلمنو ته به مو ډوډۍ له کومه کوله په دې ټاکنده غرمه کې.
نوش جان موشا، بسم الله. کی
استاد، دادا نن استادی هوټل شیرینی خورو، خدای دې په کار کې برکت واچو. ټول خواړه دې خوندور پاخه کړی دي.
دانډیوالانو هوټل دانډیوالانو لپاره ده. چانډیوالان خوشاله وي، زه هم خوشاله یم. وای تور تو تان لتا قربان دارو دوا موشا، په تاسو ورکه نه ده. خیر
اوسه. شیخ وبکام نیوی چیران ګولا؟
نه نه، اصل ډیر دی. ولې داسې وارخطا یې غونچا ګولا؟ په دې یخنۍ کې در باندې خولې را ماتې دي. خیرت خو بهی؟
خیرت دی، منډې را منډې مې ووهلې ځکه خولې شوم.
د دواړو کتغونه ډېر خواږه او مزهداره دي، هم د استاد فیروز او هم د چنارګل. په ګوتو مبارکت شه. ما ته خو د کلي ډوډۍ ډېر خوند راکوي، په تېره چې آزاده فضا کې وي.
چنارګل خو ماشاءالله تکړه اشپز دی، خو استاد فیروز ته یې بل څوک پخوي.
د استاد فیروز کمال هم دی کې دی چې کوم تکړه اشپز یې پیدا کړی. د هوټل خواړه باید تکړه اشپز پخې کړي.
چې دا زما دربل ولې تر اوسه کار ونه کړ؟
غونچا ګولا، تا چې کوم داروز ما په دیګونو کې واچول هغه کار نه کوي، بې غمه اوسه.
د څه شي دارو
ما ولیدلې غونچا ګولا؟ ښه کار دې ونه کړ. تا جګړه ما سره ده، نه زما د مېلمنو سره.
خو چې دروغ را باندې مه وایه، ما ستا په دیګونو کې هېڅ هم نه دی اچولي.
تا چې د کوم طبیب نه دارو اخیستې هم هغه راته وویل، او هغه درته داسې دارو درکړي دي چې د تاوان په ځای انسان ته ګټه رسوي. نن خو دې دا کار وکړ، خو بیا په ژوند کې داسې ونه کړ.
نن مې له خیره د کار حواله ورځ ده. اوس نو له خیره سره هم د خپل ځان رئیس یم او هم د خپل ځان پیاله. زه نو له استاد فیروز او شاغا او خیالي ګل او نورو نه څه کم یم. هغوی چې ځان ته کاروبار جوړولی شي، یعنی زه یې نشم جوړولی. د ورځې چې درې څلور سوه افغانۍ کار وکړمه بس مې دي. وایم چې په سر یم باد کړمه بس مې دي. خبر چې یو غږ خو وکړمه.
هلی بیا کی چړی نورونا توبرونا مو راوړی چې تیری کوم و خلکو. هلی راشی
توا دره چې د مسکل نه کته شما چې دغه سه پیاده په دې کوڅو کې غږ وکړم.
هلی توبرونا مو راوړی چې تیری کوم و خلکو. هلی راشی
دا څومره غټ سپای دی. یا الله خیر کی.
کوچی کوچی و خلکو دا فائدہ چا دی وی تړای چې و می نخری.
او هو دا خو د لارې په منځ کې راته ودری دا.
کوچی 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 وایو پرانی دی پکې. انا چې می پړو مو خلکو. کوچی کوچی الله الله په خیرات چکو والا. او جو میکړو ما او والا پای الله تا وی ډیر جو بل کما. الله مردار چې سپیا او ته صبر چې نه پکاو مې خو یو د سمال چې جب کې مې ودا غلطه. الله ته چې دا په هو تر ما مر شو ما او دا څومره درد کوي. دا سپای لا کچې نه ونه وو. او و خلکو الی چې لی ونی سپی وخوړه.
لا حول ولا چې دا چنارګل چیرته غیب شو؟ موبایل مې کار نه کوي. دا به چیرته تللی وي؟ هیڅوک هم ترېنه خبر نه دي والا. هسې نه چې مریض وي او موږ ترېنه خبر نه یو. امیده دا چنارګل به چیرته تللی وي؟ هسې نه چې مریض شوی وي.
هېڅ نه پوهېږم پلار جانه، هېچا ته یې څه نه دي ویلي. ناڅاپه ورک شو.
که خبر وای نو په بل چا به مې پخلی کړی وای.
او والا که خبر وای چې چینارګل نه راځي موږ به کاریګرو ته پخلی کړی وای. دا څومره بېغمه بني ادم دی وای، زه په تمه ته بېغمه.
نه نه، زما خور ته اندېښنه شوه. چینارګل خپل کار او مسؤلیت ښه پېژني، هسې نه چې له کومې پېښې سره مخ شوی وي.
نه نه، خدای دې نه کوي
چې باسکیل چیرته نه وي ټکر کړی، چندانې بلد هم نه دی.
نه بابا، بایسیکل یې سم صحیح زده دی.
ښه نو، اوس دا کیسې پرېږدی او د کاریګرو د غرمې د ډوډۍ غم وخورئ چې وږی پاتې نه شي. امید زویه، داسې وکړه چې استاذ فیروز ته زنګ ووهه چې له خپل ګرځنده هوټل سره دلته راشي او دې کاریګرو ته ډوډۍ ورکړي. پیسې به موږ ورته ورکړو. هله، زنګ ورته ووهه.
سمه ده پلار جانه، دستي ورته زنګ ووهم.
هو، زنګ ورته ووهه چې زر راشي، بله چاره نه لرو. ټاکنده غرمه ده او کاریګر هم وږي دي.
سمه ده، دا دې زنګ ورغې.
سمه ده زویا.
سلام علیکم استاد فیروزه، پلار مې وایي چې له ګرځنده هوټل سره دې ژر سلامت ته راشه. چینارګل چیرته تللی دی؟ ته راشه چې دې کاریګرو ته د غرمې ډوډۍ ورکړو.
سمه ده، دا دې دستي ځان رسوم او لاره کې به د چینارګل پوښتنه وکړم.
زه ښه ده چې د ډوډۍ چاره وشوه، اوس به زه یو چکر د کاریګرو پوښتنه وکړم.
سمه ده پلار جانه، درځه مخکې شه.
درځئ، تاسو لاړ شئ، زه به مې د فلم په هکله لږ فکر وکړم. هر څوک به خپل خپل کار کوي.
بالکل سمه ده، ته دې خپل فکرونه کوه، موږ به لږ شیبه د کاریګرو حال وخت.
یاله خیر دا څوک دی؟ چنار ګل وروره، ته یې څه در باندې شوي؟ بیا دې ځان پسې شي ژوبل کړی دی.
دا پښه خو یې ډېره زخمي شوې ده.
لیوانی سپی وخړمه، الی غمې وخورې چې لیوانی کېږم.
رښتیا لیوانی سپی و؟
او راډې راډې سترګې وې، له خولې زګونه را روان و.
الله، دا خو ډېر بد کار شوی دی.
هله راځه په دې تخت پریوزه، هله پلوشي د پنسمان وسایل تیاروه. زه به تر هغې د لیوانی سپی د واکسین مسؤول ته زنګ ووهم چې ژر راشي او چینارګل ورور ته واکسین وکړي.
په سترګو دا دې دستي.
بلې ډاکټر صاحب، ته یې؟ که زحمت درته نه وي یو ځل زما کلینیک ته راشه. هغه ژرندګړی چینارګل خو پېژنې؟ وایي چې لیوانی سپی خوړلی دی. دا چې سپی به لیوانی وي او که نه موږ دقیق نه پوهیږو، خو د احتیاط لپاره باید ورته واکسین وکړو. مننه، موږ به درته په تمه یو. په خیر راشي.
دا څوک و چې ما هم پېژني؟
تا به نو څوک نه پېژني.
څه فایده، سپی خو نه پېژندم. وګوره، داسې ظالم سپی و چې هېڅ راباندې رحم ونه کړ.
نه هغه خو سپی و، هغه هم لیوانی، څنګه به پېژندلی وای؟
ټول شیان چمتو دي، زه به د زخم وګنډم، خو ګوره حوصله به کوي.
دغه بل ځل غوندې د بېوخۍ پېچکاري راته کوي.
هو، پېچکاري ځکه درته کوم چې په درد پوه نه شي.
ډېر بېرحمه سپی و.
صبر وکړه، د انستیزي ستنه درته لګوم چې د زخم په ګنډولو کې په درد پوه نه شي.
هر څه چې کوي ویې که، ته خپله ښه پوهېږې.
دا پیچکاري چې درته وکړي نو په درد به هېڅ پوه نه شي.
کور دې له غلې ډک شه، دغسې په ساده او کلیواله ژبه یې راته ووایا. وی دا څه شی و؟
ډېرې نخرې او نازونه به نه کوي چینارګله.
فرزانې خورې، درد بد شی دی، هر څوک ورته طاقت نه شي کولی. وی زما باسکل رانه هېر شوی. الله، دا مې څه بد وکړه، لکه چې باسکل مې ورک شه. څه بلا
باسکل در سره و؟
او هغه مې د سپي له ډار همالته پرېښوده.
ته اوس د بایسکل غم پرېږده چې زخم دې وګنډم.
زه باید خپل باسکل پسې لاړ شم. زر مو کار خلاص کړئ چې زه مې خپل باسکل پسې ځم.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
کلینک ته راتلم، ډاکټر صاحب په مخ راغی، ویلې چې لاره مې نه ده لیدلې، نو ما راوسته.
اوهو، دا خو چینارګل ده.
ولکه دا څه در باندې شوي چې هر ورځ ځان زخمي کړی؟
الله، پوښتنه مه کوه احمد خانه، لیوانی سپی خوړلی یم.
څه لیوانی سپی؟ اله وی تړي چې څوک ونه خوري اوس.
توبه، دا ته څه وایې احمد خانه؟
وخوري، رښتیا وایم که نه؟ چې لیوانی سپی څوک وخوري هغه بنیادم هم لیوانی کېږي.
نه نه چنارګل شکر دی روغ او جوړ دی. دا دی اوس به ډاکټر صاحب واکسین هم ورته وکړي.
وا لکه ماتا پوری کلی کے میرا نا باسکل پاتے دے چیچو کے پٹنے کی خیر دے واسرا ترائے بڑا اللہ
ما خطا سو تویلی چی سڑے لی ونا شوے اسی زمان دو دپو بائسکل چا تو اچی بائسکل بے عمل تا ولاڑی وقت بچا بڑی لی ونا نور توری کسپین
اوہو آقا خونچا گل ندائی لکھا مار بیدہ سرا خوش دائی
پخپلا دے خوالی دا سیور خطا و تیز را روان دے
اے صبر چی ویڈیوی وکم کائی زران چپاشو پو ویڈیو کی خبراشی
خیر غوڑا والا کا چی چپاشی خو مڑکی گی کنا
یو کس خوی لاستانه لے پا زران چی کیا نوالے لکھا چکم غال مالی نیوالے دے
او را غال مال ندے چنار گل دے
دادو سبای چنار گل خو خپل بایسکل بولای بو
اے قسم دے چی چنار گل دے زی پا کمرا کی وینم
دروغ موایا دانو کمران بیخی مایکروسکوپ شو
آقا دی رانیزده شو وی گوری چه چنارگل دی کنه
تاسی لک صبر رو کهی چه رانیزده شی
خیر و بای آقا دی راو رسی
حالا مرسته و که یا خلکو چه چنارگل زخمی شویده لیوانی سپی خلاله ده
یالا خیر حالا چنارگل رخکتا کهی
حالا بیچاره چنارگل دا خو ډیر ژوبل شوی دی
غله شه امیده دا ولې دې لاس او پښې ورتړلې دي دا خو زخمی شوی دی تا خو یې خوله م ورتړلې ده کنه
د خدای لپاره رانه لرې کې یو خلکو د فرزانې خور له کلینیکه دې راوسته ویلې لیونی سپي خوړلې
یا الله خیر اوس نو لیونی شوی دا خو لا ډیره خطرناک خبره شوه
زه به لم دې لرې ویډیو وکړم
نه نه ورختا کیږی مو دومره ژر نو نه لیونی کیږی غونچه ګله فرزانی څه ویل چې واکسین یې ورته کړی و که نه
دننه نه ورغلی چنارګل مې بیرون له همت سره ولیده او په لیدو یې هر څه رانه هېر کړ همت هم ویل چې په لاره در باندې چک ونه لګوي چې کیسه به دې بوره خرابه کړي نو زه م نه یم خبر چې واکسین یې ورته کړی که نه
و خلکو که لیونی سپیم خوړلی وي دومره زر نه لیونی کیږي ولې ورختاستی
هو رښتیا وایي باید ورسره مرسته وکړو بس همدا یو چنارګل راپاتې دی
تاسو لکه مرسته وکړئ چې له زرنجه یې راښکته کړو که نه
غونچه ګله د خدای لپاره لاسونه او خوله خو اخلاص که نه
سمه ده خو زه ترې ډېر ډارېږم پام سره به خلاصه کړم نو څه وکړم داسې کلک دی دغه دی خلاصه مې کړه
وایم کول بنا غلی ڈاکٹر زو کو جوړ تیار ما ای گون چکلا وایم خدای دی بی خو با سپنی سن
دادا دا سړی خروغ جوړ دی اسی خوش گډی وڑی وای
تاسو راځی چې زهن نه راکته کو
ما ته خو چاندان جوړ نه کاری نو تاسو پویږی او دا چنارګل
هر څه شی وی زمونږ د کلی نازا ولای دی اهله امید زویا هلا امرا سوکا چرا کتا ای کزر کوا
سما دا فلار جانا
هر چیز ما پا ویڈیو کرا غلل دا با نتصم رکی فلم بی چه لیوانای پا کلیتا گئی نزال روخ گئی
گونچا گولا تا خو نن پا ما خیلی ری ملاندی وخلی خوز نبادیم چارا وکم تا صبر چی لگه منی خو پا تام وکم
ملک سید ازو خوایم لدی غولی شروع تیر شا او گورا سنگ نزال سرقی گی گی
آسی بیزای ما مدارا وا ونی سا پلار جانا چرا پور تای کو
سمه ده ولی سه زویه
اکته
زویم چه شپیت اربانه خوندوار شورا او خورو نو روغ جوړ بشی لخیره احلا زویه دی خواده
سه پور تایی که پلار جانه
سمه ده
احلا
زویه شباسه درون ده والا
اگر اختیار خبره ده چه وی لیوانی درانه وی
الو گل چکل لک لک کئی نبینی سی چه و مدائی کم وی خورم
الی گل چکل لک لک کئی چوز بخوری یا اللہ
تیر ځل مې پلار داسې ورخطا کړی وم چې هر څه مې له یاده وتی وو دا ځل مې د مور د ناروغۍ له امله ډېر په بیړه راغلم خو غواړم تر ټولو مخکې د ملالۍ ډالۍ ورکړم
څه زما ډالۍ
هو
تیر ځل ما او تا هیڅ ونه لیدل. ما هم نشو کولی چې تا له نږدې وګورم او تشویق دې کړم.
مننه شیرزمان کاکا.
زما لایق کسان ډیر خوښیږي او کله چې با استعداده ماشومان ووینم نو ډیر پې خوشحالیږم. په دې بکس کې مې تا ته یو نوی ماډل لپټاپ راوړی، بکس خلاص کا وی ګوره.
هو ځان دې په تکلیف کړی دی شیر زمانه، دې ته څه اړتیا وه؟ کور دې ودان.
دا یې حق دی کاکا جانه، دوی دې دې وطن راتلونکي سرمایه دي.
خیر یوسی، خو بیا هم دومره ضروری نه وه، هغه تر اوسه وړه ده، په دې شیانو یې سر نه خلاصیږي.
ولې مې سر نه پ خلاصیږي پلاره؟
آفرین، بے شکه چې هغه وړه ده خو عقل یې پوخ دی.
پلار جانا هیڅ مې باور نه کیږي. مننه کاکا جانا، دا څومره ښکلی دی.
ماشاءالله، ته تر خپل عمره ډیره هوښیاره یې. خیالي ته مې وویلې چې ستا یو څو ویډیوګانې واخلي او په یوټیوب کې خپرې کړي تر څو نور ستا په عمر ماشومان هم ګټه ترې واخلي. بس داسې ښې ویناوې او جالبې خبرې وکړه چې لویان یې هم واوري.
سنگین به ورسره په دې برخه کې مرسته وکړي.
ملالۍ نامې خدای ډیره هوښیاره او ځیرکه جلۍ ده. که یو ځل یوټیوب چینل کې مشهوره شوه نو بیا به یې ډیر خلک ویډیوګانې ګوري او ګټه به ترې اخلي.
هو، موږ به په خبرو کې مرسته ورسره کوو، موږ ځینې خبرې ورخایو.
همداسې ده کاکا جانه.
صبر، دا سمت یو ځای خوندي کړم چې ورک نه شي.
دا څه له ځان سره بنګیږي لکه چې اوس هم رانه خفه یې؟
نه بابا، پات به وکړم چې خفه شم، هم دومره خفګان مې بس دی. خو ګوره احمد خانه، هغه په موټر کې دی چې راته وویل د خدای لپاره کوم خطرناکه کار ونه کې چې ټولې خواري به مې په اوبو لاهو کې.
ښه، نو ځکه له ځان سره بنګیږي لکه چې خټاره شوي. خیر، دا اندېښنه مه کوه، داسې په اسانه یې کله پرېږدم. نور زور پې ونه رسېده، چل او دوکې خو مې چاوړي نه دي، داسې سبق به ورکم چې په ټول عمر یې میر نه شي.
خیر دی، زما خبره ومنه، هېڅ ضرور نه ده چې دا کار وکړې. د کور جوړول هم تیر شه، ته او زیبا چې په خیر راغلو خپل کور ته دې راشه. شکر دی خپل کور او کار خاوندان یو او فرزانان زموږ تر څنګ ده.
ښه، ته اوس دا خبرې پرېږده، داسې وکړه چې نن شپې ته یو ښه خوندور شی پوخ کړه، چې وروستۍ شپه دې ده، سبا په خیر سره په اوږدې مسافرۍ ځې.
ښه، ښه شو چې په قدر مې پوه شوې.
ښه، ته دې اوس دا ناز او نیاز پرېږده، د پخلي غم دې وکړه.
سمه ده، نن شپه به ستا د خوښې خواړه درته پاخه کړم.
څه شی؟
ښه خوندوره ښوروا درته پخوم، د تناره له ډوډۍ سره.
وایم ژوندۍ اوسې پلوشې، د تناره له ډوډۍ سره بیا دا ښوروا بېل خوند کوي. خیر یې چې پلوشې، وایم خدای دې دا اوږده مسافري زر رالنډه کړه.
انشاءالله، زما پلان داسې دی چې کله بیرته راغلم نو بیا له فرزانۍ سره کار کوم. په سخته ورځ کې راته په کار شوې ده، زه یې دهستان هېڅکله نه هېروم.
هو داسې خدا، هغه نو ستا خپله خوښه ده چې بیا له فرزانۍ سره کار کوي او که بل ځای.
هو، ما له فرزانۍ سره ژمنه کړې ده چې بل ځای به کار نه کوم.
ښه، نو چې ژمنه دې کړې باید په خپله ژمنه کلکه ودرېږي، ځکه چې فرزانه ډېره ښه نجلۍ ده. خدای دې آباده لري.
آمین.
ګرانو دوستانو، وای د علم د ترلاسه کولو لپاره هیڅ کله ناوخته نه وي. پلوشه سره له دې چې د یوې لور خاونده ده، خو بیا هم هڅه کوي چې پوهه او تخصص ترلاسه کړي او حتی د علم د ترلاسه کولو لپاره بهر ته یې د تلولو لپاره ملا تړلې ده. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ تر بلې ډرامې مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
چنارګل
ماما، شمس ډیر مردار خوره لګ دی، ځکه خو تل مریض وی. کله ناولې اوبس کې، کله ناولو ځایونو کې لوبې کوي. اوس دا دی مردار مڼه خوري، ته دې مڼې ته وګوره.
وی دا خو په رښتیا چې ډېره ناولې ده شمسا، ملالۍ ښه وایي، دا مڼه خو د خوړلو نه ده.
چنارګل کاکا، د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري، یوازې زه خو نه یم.
او هو، د کلي ماشومان به څوک پوه کړي؟ یو او دوه خو نه دي، که پوه نه شي ټول به ناروغه شي.
دا خو اسانه کار دی، د هیلو وړانګه ډرامه دې واوري، ټول به پوه شي.
واوا، څه ښه پخه خبره دې وکړه، رښتیا چې هوښیاره ملالۍ. که د هیلو وړانګه ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي.
دا راډیوي ډرامه زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ.